بیا جذبولو ته زمینه برابر کړی چې په دې وروستیو کې ماشونه بند او دندې پریښي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنره شریفه زرمتی وایي چې دوی له افغان ولسمشر او نورو حکومتي چارواکو سره خبرې کړي او هیله من دي چې دا خبرې په نږدې ورځو کې نتیجه ورکړي.
وګورو چې حکومت په دې کې راسره څومره مرسته کولی شي. اما دې پروژوي لحاظه یونډیپي خپل مادي امکانات چې دا دومره کلونه یې کمیسیون ته ورکول هغه یې له منځه وړي دي، قطع کړي دي. په لحاظه حکومت نشي کولی چې دې ټولو کارمندانو ته معاش ورسوي. ناچاري ده چې دې کارمندانو ته د کمیسیون له طرفه جواب دغه راتلونکي ورځو کې موږ ناستې سي لرو. امیدواره یو ورته ناهیلې نه یو، امیدواره یو چې ومنل سي او خپل ټول کارمندان جذب کړو.
د کمیسیون کارکوونکو ته معاشونه د اروپایي ټولنې او یو ان ډی پی لخوا ورکول کېدل او اوس دغو ادارو د خپلو مرستو دوام د انتخاباتو د بهیر په اصلاحاتو پورې مشروطي ګڼي. میرمن زرمتی همدرز وویل که چیرې کمیسیون دغه کارکوونکي له لاسه ورکړي نو په راتلونکو انتخاباتو کې به مسلکي کسان ونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون چې د ولسمشر په فرمان جوړ شوی و تر اوسه خپل کار نه دی پیل کړی. اوس پوښتنه دا ده چې د اروپایي ټولنې د مرستو په کمیدو د دغو کمیسیونونو د کارکوونکو په ژوند څومره ناوړه اغېز کړی. محمد الله کمال چې پخوا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د بهرنیو اړیکو مدیر و په دې اړه وایي
وویل شول چې به ستاسو ماشونه ذاتي قطع دي. تقریبا 200 کورنۍ د سرنوشت شوې په دې اړه کې زه په خپله د دې ستونزو سره مخ یم چې یعنې په قرضونو کې یم او کورونه م کرایي دي، د کور چې کرایه شي او بېکاري شي.
اخوا د انتخاباتو څارونکي بنسټونه بیا د انتخاباتي کمیسیونونو د سلګونو کارکوونکو د ماشونو په قطع کېدو اندېښنه څرګندوي او له حکومت غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو اوس آزادی رادیو اوري. لس بجې او څلور دېرش دقیقې دي او اوس هم د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه.
نوم می حسین الله د کابل پانتون د ژبو ادبیاتو پښتو څنګه چلونو کال محصول یم. څو اوس ګورو مونږه هر چیرته په بازارو کې د شان خرڅي کې مثال هر موسم کې امغه خوړ راځي. مثال اوس کو ګورو په دې ترکارو کې بادرنګ ډیر خرڅيږي یا خرما ډیره خرڅيږي، خو هغه کسان چې خرڅي دومره ډیره حملره نه ورته کوي دغه ساتلو ته، یعنی ګرد پیولېږي. نور د کابل او خټورو ته معلومه ده ککړه د څومره چې باید د یو ښار یو د پایتخت یا پلازمینې هوا مناسب غومره نه. نو زه هم داسې شیانو سره مخ سوی یم، خو زه نه خورم خپل میلدی سره جوړ نه ده. نور ملګری هم کله کله چې پانتون رسختي ځینې ملګری غوښتنه کوي چې وي خور، خو زه خپل زما ور سره جوړ نه ده ځکه چې خنه راته ښکاریږي، ځکه هوا خرابه ده او خپل نه خورم.
کله دې داسې څوک لیدلی چې دغه خوراکي مواد خوړلي او بیا له تکلیف سره مخ شوی؟
وولې نه ډیر ملګری مې لیدلې دي. نور کسان مې هم لیدلې ځکه چې دا غشین وخوري بیا په ډېرې بدې پایلې درلودلې، د روغتیا د دوی تاوان دوی روغتیا ته رسولې. همدغه مثال که موږ وښي بادرنګ دي چې دا اوس ډېر خرڅېږي، یا هم داسې خرماوي دي چې ډېرې داسې خرماوي به وینو چې له نورو وطنونو راغلي وي دلته، په بیخي په کیلو په منې خرڅي دومره بې ناولې وي چې د خوراک نه وي، نو بدې پایلې لري. او ما خپل ملګري ډېر لیدلي چې په دې ناروغۍ باندې اخته شوي دي د خوراک نه وروسته.
که چېرې تا په همدغه خوراکي توکو یو جالۍ واچوي یا دې ته ورته داسې څیز پې واچوي چې دغه د ګرد مخنیوی وکړي، فکر نه کوي چې دا به مثبتې پایلې ولري؟
ولې نه، تر ډېره حد دا کار شونی ده چې په دغسې موادو یا داسې خوراکي توکو باندې مثال یا جالۍ واچول سي یا نور داسې چې ساتونکي واوسېږي دغه پاک وساتل سي، نو انشاءالله پایلې به یې ښې وي چې دغه خرڅله څوکې چې خرڅوي دا شیان که دوی ورته پاملرنه وکړي نو ښه به وي.
هغه خرڅوونکي چې دغه توکي خرڅوي هغوی ته ستا پیغام څه دی، او هغه هېوادوال چې دغه اخلي هغوی ته ستا پیغام څه دی؟
خرڅوونکو ته خو مې لومړی پیغام دا ده چې دوی دي هم یوازې دوی دا ګټه دي نه کوي، یا دا فکر نه کوي چې دې کې زما ګټه د کار رقم کېږي نو زه به خرڅوم او خلک به اخلي. یوازې خپله ګټه نه سنجي، د هېوادوالو یا د کابل ښاریانو یا په نورو ولایتو کې دا کار کېږي. دوی دي د خلکو روغتیا ته هم باید جدي پاملرنه وکړي او پاک دغه شیان وساتي. او هېوادوالو نه مې غوښتنه دا ده چې هر شی چې خوري یا مو کوم ضرورت کېږي لومړی اخلي کور ته وړي، مینځه یې پاکي، مینځه یې خوري، د چي چې د پرمینځلوي. او ښار کې د لدا شیانو نه ډډه وکړي، داسې خوراکي توکو نه ډډه وکړي په ښار کې نه خوري.
مخکخی خزی
احمد شیبریم هر کلی مکوم د مخکښ شوزو په پروګرام کې سوریا یوسفزی له کابل را سره ده د سویډن په کمیټه کې کار کوي د مور او ماشوم د روغتیا او تغذیه د برخې مسول ده د په کابل کې د طب پوهنځی لوستی دی او د عامه صحت په برخه کې له پاکستان څخه ماستری اخیستې ده له دې په باور چې د سویډن په کمیټه کې کار اول پیل کړی دی
اشفت مشتم کومنالای زجنتون کی کارو که خرین زسته و کاله ما په یونیسف کی کار کړی د مور او ماشوم د وختو په وخت کې او ورسته د و کالو نه بیا با سیدن کمیټه سره کار پیل کړی د څلورم کال د چې د سیدن ماستر سره کار کوم
سوریا جان یوسف سي په یونیسف کې مو کار کړی دی او په ملالی زجنتون کې مو کار کړی دی او د سویډن کمیټه مو انتخاب کړی دی یعنی تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی هم له بهرنیانو سره افغانانو سره د یوې افغان کار کول څه ستونزې لري
په دولتي چوکاټ کې کار کول ځینې بیوروکراسي او ځینې مخکنی قوانین دي چې هغه را بدل شوي نه دي او همدارنګه زموږ همکاران چې دي په دې پخواني سیستم سره بلد دي هلته کار کوي نو ځوان خلک چې دوی سره کار کوي لږ څه له ستونزو سره مخامخ وي خو بیا په بهرني مؤسسات کې بیا یون د انجوګانو نه فرق لري یون مثلا هغه څه رول او ریګولیشن او قوانین لري چې هغه د انجو نه ښه دی بیا د انجو رول او ریګولیشن د دولت نه ښه دی داسې توپیر شته
دا خو تاسو دې برخې ته اشاره وکړه چې په اداري برخو کې څه مشکلات شته په افغاني ادارو کې او په غیر افغاني ادارو کې لیکن په غیر افغاني ادارو کې طبيعي خبره ده چې بهرنیان هم کار کوي ل شزو او نجونو سره د بهرنیو چلند طبيعي خبره ده یو ډول دی او د افغانانو چلند بل ډول دی ل دغه اړخه تاسو داسې احساس کړی دی چې افغان اداره او بهرنی اداره فرق لري
ما اصلا دا توپیر د سیپ صغار د شوم نشم ویلای چې ملالی شخانه کې چې ما کار کړی هلته کاملا یو خزینه محیط دی که نه نارینه په کې نشته په یو فیصد یا تقریبا دو فیصد نارینه په کې هغه د سرویس په وخت کې کارګر دی او مثلا ډرایور دی ډېر کم په تخنیکي بخشونو کې که نارینه وي چې کافیسه دي وخت یو فیصد یا دو فیصد راځي نو ټول خزینه محیط و دغه توپیر ما ته معلوم شوی نه دی خو په هغه کې چې یو یون کې چې د انجو نه خو او انجو کې یو زه داسې زما برداشت داده ځکه زه په دې افغاني ټولنه ژوند کوم او د مدني ټولنې یو فعاله یم ډېر خپل افغانانو سره په تماس یم دا جوته خبره ده که چېرې دونه زموږ قوانینو کې که مشکل هم نشته حساب د انسان د بشر د حقوقو په اساس قوانین جوړ شوي خو هغه قوانین نه تطبیقېږي د قوانین د نه تطبیق کېدو له امله انجونې په دوایر او ښځینه کارکوونکي په دولتي دوایرو کې ستونزې لري او همدارنګه هغه د انګریزي په حساب وایي فرینډلي انوایرمنټ نشته ورته مثلا ډېر داسې دولتي ادارې دي چې هغه یو ښځ کودکستان نه لري څه چې یو چیرې کار کوي هغه خو ماشوم یې ورسره وي ډېری وخت کې مثلا دغه سهولت ورته نشته که چېرې دغه سهولت هم وي داسې قوانین نشته هغه قوانین نه مراعت کېږي زموږ د نارینهو لخوا نه چې هغه کله چې د ماشوم د شیدو ورکولو وخت کېږي هغه د ماشوم د غوښتنې په اساس باید مور که هغه شپږ ځلې مور غواړي مور باید شپږ ځلې ورته لاړ شي که څلور ځلې مور ته ضرورت پیدا کړي څلور ځلې باید مور ورته لاړ شي د دغه قوانین زموږ په دولتي ادارات کې نه مراعت کېږي ځکه یو خو دوی په دې نه پوهېږي او په پوهېږي هېڅ څوک نشته چې دغه قوانین تعقیب کړي او که څوک د قانون نه سرغړونه کوي یا مثلا خزو ته ستونزې جوړوي باید دغه مجازات شي و یا توصیه ورته وشي چې دغه امکانات نشته دغه واضح خبره په دولتي ارګانونو کې د ښځو سره بد چلند واقعا پوهنتونونو کې نجونو سره تاوتریخوالی ډېر موجود دی هراسمنت موجود دی آزار و اذیت نجونو ته موجود دی په دولتي ادارو کې نجونې کار کوي آزار و اذیت ورته موجود دی
ډاکټر یوسفزی تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه او تاسو په خپله د مدني ټولنې یو غړی یاستئ چې د بن په غونډه کې مو برخه اخیستې وه او په بیړنۍ لویه جرګه کې هم تاسو استازیتوب کړی د دغه نجونو د آزار وضعیت مخه د افغانستان په مرکز مثلا په کابل کې څرنګه ممکنه ده چې ونیول شي، او تاسو په خپله د یوې مدني ټولنې د یوې فعال په حیث هڅې په دې برخه کې کړې دي؟
موږ د نورو مدني ټولنو سره یو ځای د خزینه بخش سره د افغان وومن نتورک یا د ای ډبلیو ان سره یو ځای اول کارن د لوړو زده کړو د وزارت نه شروع کړی. د دوه ورځې کار لپسې موږ غونډه درلوده د محترم هغه سره وزیر سره د لوړو زده کړو وزیر سره، او هغه دې کار ته د هغه هم په اولویتونو کې و، ځکه هغه هم خپل همدې پوهنتونونو کې استاد و. دغه آزار اذیت زموږ نجونو ته د استادانو دخوا دی، د هغوی د همصنفیانو دخوا دی، سرک کې دی، پلارې په سر باندې دی. اوس دوی سره مونږ خبره کړې یو د آزار اذیت د مخنیوي په خاطر یو پالیسي باندې مونږ ورسره کار کوو، او دا نه یوازې چې دا پالیسي باید جوړه شي یا موجودی د هغې په غنامندي کې کار وکړو، خبره دا ده چې دا پالیسي باید تطبیق شي.
څومره هیله منده شوئ کله چې مو د لوړو زده کړو له وزیر سره وکتل چې دا ځل به په دې برخه کې ستاسو او ستاسو د همکارانو کارونه مؤثر وي؟
یو خو د دې خپله د وزیر ته ژمنه دا یو اړخ د موضوع ده، او بل دا چې هغه په خپله دغه موضوع باندې پوهېده. یعنی هغه مخکې د مینه چې دا خبره موږ ورته مطرح کړو، د یو ستونزې په صفت هغه ته دا خبره مطرح وه مخکې د مخکې نه.
مننه ډاکټر سوریا یوسفزی چې د مخکښ ښځو په پروګرام کې مولا سجی راډیو سره برخه واخیسته.
مننه ژوندی ستاسو او ستاسو د ټولو اوریدونکو نم که زما غږ اورېدلي او ستاسو پروګرام سره یو ځای، هغوی نه مننه کوم چې په حوصله مندې ده زما خبرې وکړي.
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
مازیګر دل مر لغروزی تور پټکی لکروندوزی.